درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د ازادي رادیوي ویبلې خبرونه ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ترکیې له خوا افغانستان ته یو شتنه طبي او غیر طبي مرستي ورسېده. باختر خبري اژان چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون سه شنبه ویلي د غمرسته د عام روغتیا وزارت ته سپارل شوې ده. ویل شوي په دغو مرستو کې د عملیات خونو سټریل ماشینونه، د رادیوګرافي کیټونه، د ایکس ری ماشینونه، د اکسیجن وسایل او نور بیلابیل طبي توکي شامل دي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دوی په پام کې لري په افغانستان کې 14 میلیونه وګړو ته چې 9 میلیونه ماشومان او څباندې 3 میلیونه ښځې دي روغتیایي خدمات وړاندې کړي. په پاکستان کې ډیر د تیر جمهوریت نظام ځینو پخوانیو پوځیانو د خپل خوندیتوب په باب اندیښنه شي. دوی چې وایش میرې سلګونو ته رسیږي پرون سه شنبه په ویلي کې ویلي نړیوالې ټولنې دوی ته شا اړولې ده. د لیک په یو برخه کې راغلي نړیوالې ټولنې ناتو او امریکا له افغانانو په ځانګړي ډول نظامیانو سره د مرستې او همکاري ژمنه کړې وه، خو دوی پر خپل ژمنو وفا ونه کړه. په پاکستان کې وخت نا وخت د ځینو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، وژل کېدو او بې درکه کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته په زرګونو پخواني پوځیان د پاکستان تر څنګ ایران، ترکیې او نورو هیوادونو ته لاړل. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د یو ساتونکو د ټپی کېدو خبر ورکړی شوی دی. د پاکستان ځینو خبريالانو لیکلي دوی ته سرچینو ویلي چې یو وسلوال کس د سفارت پر ساتونکو د تومانچې ډزې کړي او بیا له هغه ځای تښتېدلی دی. ویل شوی په سفارت کې د طالبانو کارکونکو دغه موضوع د پاکستان له بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده. په وروستیو ورځو کې ګڼ کسان په اسلام آباد کې دغه سفارت ته د کنسولي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره ورځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د نړۍ مشانو ته خبرداري ورکړ چې د اوکراین د ډېری وړي کېدو ته زمينه برابر شي معنی دا ده چې هیڅ بلد به خوندي نه وي. جو بایدن پرون وخت د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل روسیا په دې باور ده چې نړۍ بستړي شي. بایدن ویلي چې دوی داسې څه ته زمينه برابر کړي او اوکراین د ډېری وړي شي د نړۍ د یو ملت خپلواکي به هم خوندي پات نه شي. ولس مشر بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه امریکا او متحدان باید اوکراین چې د خپل خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي ترڅنګ ولاړوي. د سوریه د ولسمشری دفتر وایي ټاکل شوی د دغه هیواد ولسمشر بشار اسد له روانې پنځشنبه چین ته سفر وکوي. دا لکه چې سباندې 12 کاله مخکې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه، لومړی وار دی چې د دغه هیواد یو ولسمشر چین ته سفر کوي. چین دریم غیر عرب هیواد دی چې بشار اسد ورته د سوریه تر کورنۍ جګړې وروسته سفر کوي. د سوریه د ولسمشر دفتر په اعلامیه کې راغلي د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په رسمي بلنه اسد او د هغه میرمن له پنځشنبه څخه چین ته سفر پیلوي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې به د افغان شزو بشري حقوقو ته پام وشي. د شزو د حقوقو افغان فعالان وایي
ټول د نړۍ ته معلومه ده هغه اساسي ترين حق چې د تعلیم حق ده د دوی څخه دوی محروم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او افغانانو ملاتړ ورته لا هم لمړیتوب لري. یو شمیر بیوز د کورنۍ په دې نارضایتي شي چې د مرستو د ورکولو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپری شي.
نو دا بیا دې ته یو رنگ شرم کاری به چا سره سترګې نشي مخ کولای چې لکه څنګه ستا عکسونه په فیسبوک کې جګ شوې دي.
د کابل جلال آباد لار لا هم بند ده. په کندهار کې د پلاستیکي وسایلو تولید زیات شوې ده.
بیا مزالو دا په کوم د نیخ لاس کړل تقریبا په 1400 یو دی نیو کې نو دا غره یې سي د نیو فعالیت هم پیل کړی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د افغان شزون جنو ستونزو ته د جدي پاملرنې غوښتنه وشوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د شزو څنګهوي کڅ هم د ملګرو ملتونو په اتاویایم عمومي اسامبلی کې افغانستان شامل موضوع ده، خو ګڼې افغان شزې حالت حضور نه لري. د ادارې ویلي د نورو بنسټونو په مرسته په افغانستان کې لڅباندې 1500 افغان میرمنو سره خبري کړي او هغوی غوښتنه لري چې نړۍ د ژوند په کړاوونو ځان وپوهوي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې ګڼو بنسټونو د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو افغان ښځو نجونو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په دې باب خپل غږ پورته کړی دی. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، که څه هم افغانستان د ملګرو ملتونو د 88مې عمومي غونډې په اجنډا کې شامله موضوع ده، خو افغان ښځې له پامه غورځول شوې دي. د دې ادارې په وینا په دې غونډه کې ګڼې افغان ښځې حضور نه لري او د دوی استازیتوب کمرنګ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي، دوی د کډوالۍ نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په مرسته په افغانستان کې دننه لڅباندې 1500 ښځو سره خبرې کړي چې له نړۍ خپل ژوند ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز ګلوبل سنټر فار د ریسپانسبلټی ټو پروټیکټ ویلي، د عدالت له پرانستې ټولنې سره خپل غږ ملګری کوي او له لوکزمبورګ، جرمني، کوستاریکا، البانیا، کرویشیا او نور هیوادونو غواړي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د بهتری لپاره له افغان ښځو سره یو ځای خپل تګلارې او عملي ګامونه مشخص کړي. په افغانستان کې د نن ورځې نه خزو او جنو د ملګرو ملتونو د رواني عمومي غونډې په باب چې د دوشنبه پر ورځ پیل شوې او ترجمه دوام کوي نهلي خوېل ده. د ګلنور په نوم د ننګرهار یوې 28 کلنې میرمنې د هندستان خبری شبکې WION یا نړۍ په یو خبر کې تویلی له ملګرو ملتونو کامل نهلې ده. هغه ویلي، افغانستان په اجنډا کې شاملېږي، بحثونه کیږي، خو د افغان خزو په ګټه یو پریکړه هم نه کیږي. هغه له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې له 2 کلونو د نجونو تعلیم منع شوی او ډېری خزي له کاره راګرځول شوي او طالبان وایي خزه یا د پخلنځي ده یا د مرګ. آیا ملګري ملتونه په دې هر څه نه دي خبر؟ دا لا معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به څوک د افغانستان په استازیتوب خبرې کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي، د افغان جنو او ښځو حقوقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د 88مې غونډې په اجنډا کې شامل ده. د طالبانو اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا په وار وار د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو او ښځو د حقوقو په نقص تورن شوی دی، خو د طالبانو حکومت د اندېښنې نه مني او په ځلونو یې ادا کړی چې په افغانستان کې د ټولو حقوقو خوندي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د شزو څنګوي کڅه هم د ملګرو ملتونو په اتاویایمه عمومي اسامبلې کې افغانستان شامل موضوع ده، خو ګڼې افغان شزي هلته حضور نه لري. زموږ همکار د شزو د حقونو له فعال نظیفې حقپال سره په دې موضوع مرکه کړي او لومړی ورته ویلي آی فکر کوي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د افغان شزو د ستونزو د بیانولو لپاره د شزو کافي استازي شته او کنه.
دا چې کافی استاز شته کنه شته، زه فکر کوم چې دینه هم مهمترین مسله دا ده چې او د خوښنې ورته چې افغانستان څخه رسمي نماینده عمومي اسمبلی کې استازي توپ نکوي او اظهارات نه لري یا بیانات نه لري، دغه د خوښنې ورته. او په څنګه هغه خزي چې په دغه ناستو او په حاشوي ناستو کې دوی به حضور ولري، دوی د توان تر حد پورې د افغان خزو هغه اندېښنه به خلکو ته رسوي او په څنګه د افغان افغانستان د خوځو حقوق ټول د نړۍ ته معلومه ده چې په تر کوم حد پورې نقص شوی ده. تاسو وګورئ، هغه اساسي ترين حق چې د تعلیم حق ده، د دوی څخه دوی محروم دي. دا سیاسي مشارکت او اقتصادي او ټولنیز مشارکت په ټولنه کې خو بيخي په ځای پرېږدي.
فکر کوي چې نړیوالو ته د افغان شوزو او انجونو موضوع مهمه ده، ځینې که څه هم وخت نا وخت د افغان شوزو او انجونو په ملاتړ رغ پورته کوي، خدا کفایت کوي.
زه فکر کوم چې د افغانستان د ښځو حقوق خصوصا د نجونو د تعلیم حق یو ډیر مهمه اندېښنه نړۍ ته ده او موږ ګورو چې د نړۍ په ټولو ناستو کې د نړۍ په ټولو رهبرانو او غیر دولتي او دولتي ارګانونو په اظهاراتو کې دغه اندېښنه دوی سرګندوي او په طالبانو باندې او په افغانانو باندې دوی کوي چې دغه حقوق باید نقص نشي. دا چې دنیا شي کولای نشي هغه جدا مسله ده،
خو اگر چې وو نا وخت خدای خو بیا هم باید هغه مشخص میکانیزمو باندې دوی کار وکړي او فکر وکړي تر هغه چې دا غیر لپاره یو د حل لار پیدا کړي.
په ټوله کې د افغان جن او شوزو پوړاندې د طالبانو د چلند بدلیدو لپاره باید څه کارونه ستاسو په نظر وسی؟ ملګری ملتونه او نور بنسټونه په دې برخه کې ستاسو په نظر څه کولای شي؟
نړۍ باید چې سرخط طالبانو ته تعین کړي. موږ ګورو چې متاسفانه د نړۍ بعضي هیوادونه د طالبانو سره تر یو حده پورې دوی راکړه درکړه لري او په څنګ کې تقریبا د مالي لحاظ دوی حمایوي او هغه د ګورې څه تجارتي روابط شته. په څنګ کې هغه تعزیرات هغه تحریمونه چې لګول شوي دي دا باید لا هم زیات شي او دوی ته باید په واضح توګه وویل شي چې ستاسو د مت پیژندل مسله اصلا نافیده تر هغه پورې چې د ښځو حقوق خوندي نه وي او په څنګ کې یو څه نور هم محدودیتونه باید زیات شي او د افغانانو سره باید نړۍ خصوصا ملګری ملتونه یو ځای کار وکړي یو خاص مشخص میکانیزمونو باندې کار وکړي تر هغه چې باید دغه مسلې ته یو حل لاره پیدا شي.
د شزو د حقونو افغان فعال نظیفه حقپال و چې مرکه تاسو له آزادی رادیو اوریده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو بیان د وای افغانستان او د افغانانو ملاتړ له هم د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره لومړیتوب لري. د امریکا د بندونو چارو وزارت د ویندوی دفتر یوې غړي پرون آزادی رادیو ته ویل تعلیم یو مهم او انساني حق دی. د هغه څرګندونې داسې وخت دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې د افغانستان یادونه ونه کړه، خو جو بایدن له بشري حقوقو پر ملاتړ او نورو ارزښتونو ټینګار وکړ. د دې موضوع تفصیل واورئ.
سره له دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د افغانستان یادونه ونه کړه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مطبوعاتي مسول وایي افغانستان لا هم د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. په لندن کې ډیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر یوې غړي الیزابت سټیکنی پرون سېشنبه له نیویارک نه له ازادي رادیو سره په خبري کې وویل د امریکا متحده ایالاتونه به بیا هم د افغانستان او افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي.
حقیقت دا دی چې د امریکا حکومت د افغانستان د خلکو تر ټولو لوی مرستندوی دی او موږ به د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړو.
دا څرګندونې داسې وخت کې چې شکایتونه سته د امریکا متحده ایالاتونو او نورو متحدو هیوادونو تر ډیره افغانستان له پامه غورځولې او په مهمو غونډو کې یادونه نه کوي. الیزابت سټیکنی وایي که څه هم ولسمشر جو بایدن په خپل پرونی وینا کې د افغانستان په باب څه ونه ویل، خو پر ځینو مهمو ارزښتونو یې ټینګار وکړ، لکه د بشري حقونو ملاتړ، د بېوزلۍ ختمول، غذایی خوندیتوب او د نړیوالو چیلنجونو په وړاندې ګډه مقابله. طالبان په افغانستان کې لا هم پر شوزو او جنو خپل محدودیتونو ته دوام ورکړي او په ورستي مورد کې د شوزو سنگر ځایونه هم وټړل. په لندن کې ډیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر غړي الیزابت سټیکنی له ازادي رادیو سره په خبري کې وویل د افغانستان په اقتصاد کې د شوزو د نه ګډون لکبل افغانستان هر کال څه باندې یو میلیارد ډالر زیان ګالي.
د امریکا د حکومت په نظر تعلیم یو انساني حق دی او د یو هیواد د ودې او ثبات لپاره مهم دی. له بده مرغه وینو چې مثلا په افغانستان کې په اقتصاد کې د ښځو د نه ګډون له کبله د افغانستان اقتصاد هر کال څه باندې یو میلیارد ډالر زیان ګوري.
طالبانو د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د تیر کال په دسمبر میاشت کې د شوزو او نجونو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. شزی تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته نسیتلای او په اکثرو غیر دولتي ادارو د ملګرو ملتونو په بنسټونو او غیر دولتي مؤسسو کې د دوی کار هم منع کړی دی. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شوزو حقونو ته درناوی لري، خو له دوه کلونو وروسته هم دوی د خپل دغه ټاکل سوی چوکاټ مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی.
azadiradio.com. د کابل جلال آباد لوی لار لغره د ډبر د شویدول عمل لا هم بند ده. په دې لار هر ورځ سلګونه موټر او همدار زرګونه مسافر تګ راتګ کوي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت وایي چې د کوچنیو مسافرو وړونکو موټرو لپاره فرعي بدیل سړک موندلی دی. د موضوع تفصیل واورئ.
د کابل جلال آباد لوی لار د یک شمې ورځې راهیسې د غره خویدنې له امله د کابل دروازې په 3 کیلومتره کې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د دې لوی لارې د بندېدو له امله خلک او سوداګر وایي لګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د میوه او سبزیو ځینې سوداګر وایي د کابل جلال آباد لوی لارې بندېدو د هغو موټرو مخنیولې چې پاکستان ته میوه او سبزیجات لیږدوي او دې وضعیت دوی اندېښمن کړي. د تازه میوه او سبزیجاتو یو سوداګر محمد یمین وایي په دې ورځو کې د لارو د بندېدو له امله ډېر زیان لیدلی. نو موړی ازادي راډیو ته وویل
درې ټیلر موټر مو له نورو لارو نشتلی او په څرخی پله کې ولاړ دي. د انګورو درې موټر مو په تورخم کې ولاړ دي. میوه او سبزي یو یا دوه ورځې وخت لري. داسې څوک پاتې نه دي چې زیان یې نه وي لیدلی.
په ورته وخت کې د ترانسپورتي شرکتونو ځینې مالکان هم وایي د کابل جلال آباد د لوی لارې د تړل کېدو له امله موټر چلوونکي ختیځو ولایتونو ته نه ځي. د یو ترانسپورتي شرکت مشر مهدي اسفي ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به موټر چلوونکو د سوداګرو توکي په 5000 افغانیو لیږدول، خو وروسته له دې چې دغه لاره بنده شوې اوس په 9000 افغانیو هم د سوداګرو توکي د افغانستان ختیځ ته نه لیږدوي.
هم د سالنګ او هم د جلال آباد مسیر بند دی. په دواړو لارو کې له ستونزو سره مخ یو او ډرایوران نه ځي. هغه تړون چې موږ له ډرایورانو سره کړی دی په هغه به یې نه ځي او زموږ له وسه هم پوره نه ده چې له هغې به یې زیاتې پیسې ورکړو.
هغه زیاته کړه که دا لاره ژر خلاصه نه شي سوداګر، ترانسپورتي شرکتونه او خلک به نور هم له ستونزو سره مخ شي. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د سه شمې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي دي چې د دوی کاري ټیم د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په همکاري د خلکو او موټرو د تګ راتګ لپاره بدیل فرعي سړک پرانیستی.
په دې برخه کې به لومړی له نوریاس نوري واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوي انډیپندنت ورځپاڼه په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړې بندیز ته پام اړولی او په یو مطلب کې لیکي چې دوه کاله کېږي چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تلو منع شوي دي. انډیپندنت لیکي نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځول شوي او دا هغه اساسي مسله ده چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې به پرې بحث وشي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسیدو څو اونۍ وروسته د سپتمبر په 18 له 11 کلنو پورته نجونو باندې د زده کړو بندیز ولګاوه. پر دغه بندیز دومره وخت لا نه و تیر شوی چې طالبانو د یو بل فرمان په صادرولو سره ښځې او نجونې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځولې. د انډیپندنت په لیکنه طالبانو په لومړیو کې ویلي وو چې دوی به نجونو ته منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي، خو وروسته یې وویل چې دا ډول اقدام له شریعت څخه د دوی له تفسیر سره اړخ نه لګوي. د ورځپاڼې په وینا افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې په کې له ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځول شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د 15 کلنې عادله خبرې هم راخیستې دي چې ویلي دي دا دومره نه ده بیریدلی چې وسلوالو طالبانو یې د ښوونځي کنټرول په لاس کې اخیستی، بلکې ډېره خفه په دې ده چې د ښوونځي پر کتابونو یې دوړې او خاورې پرتې دي او د هیلو څرک هم نه لګېږي. ایور ایشیا ریویو خبرونه د طالبانو او پاکستان ترمنځ ورسته و ناندریو ته پام اړولی او د مطلب په یو برخه کې لیکي پاکستان په دې په غوسه دی چې په گاون کې طالبان د هغې ډلې کوربتوب کوي چې د پاکستان د حکومت پر ضد ده. د خبرونه په وینا د تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پی چې په پاکستان کې دننه ډېره ځپل شوې او د ډېرو مشرانو په وژل کې ډو سره کمزوري شوې و، خو په تیرو دو کلونو کې یو ځل بیا پیاوړې شوې او سخت دریځې ډلې سره یو موټی کړي او د خونړیو حملو څپې پیل کړي دي. انډیپندنت وړاندې لیکي پاکستان په 2021 کال کې چې په نیمایي کې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي په هغه هیواد کې د سخت دریځو لږ تر لږه 204 نوي بریدونه ثبت کړي چې دا د مخکینی کال په پرتله په 50% زیاتوالی ښیي. په اسلام آباد کې میشته پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز په وینا اکثره دغه بریدونه تحریک طالبان ډلې کړي او ویل شوي لکه چې افغان طالبان پر افغانستان واکمن شوي ټي ټي پی زړه ورا او لا پیاوړی شوی ده. د انډیپندنت په لیکنه په داسې حال کې چې په کابل کې د طالبانو حکومت نه غواړي د ټي ټي پی په وړاندې اقدام وکړي، خو احتمال شته چې پاکستان په افغانستان کې دننه د دې ډلې د پټنځایونو په نښه کولو ته دوام ورکړي، چې دا به په کابل کې له واکمنو طالبانو سره د اسلام آباد اړیکې نورې هم ترنګلې کړي. د طالبانو سرپرست حکومت چې لدې مخکې د پاکستان له حکومت سره د ټي ټي پی د روغې جوړې په هڅو کې منځګړی توپ کړی، د اسلام آباد هغه تورونه چې د دې ډلې سخت دریځ په افغانستان کې دی او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي رد کړي او ویلي دي چې اسلام آباد د خپلو امنیتي ستونزو غم په خپل وخوري او ملامتي دي پر نورو نه اچوي.
کندهار د پلاستیکی وسایلو د تولید لاړخه پر ځان بسیا شوی او په دې ولایت کې تولید شوی توکي نور ولایتونو ته استول کیږي. د دغه ولایت د قانون او صنایع خونې مسؤلان وایي په کندهار کې د پلاستیکی وسایلو شپېته فابریکې فعالیت کوي چې تولید یې د یو شمېر ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادری شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د شاوخوا 2 میلیون ډالر په لګښت د پی وی سی پایپ جوړولو هغه فابریکه د چي تولیدات د محل د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استول کیږي. د دغه فابریکې مسول محمد نبی همت وایي له شاوخوا 12 کلونو راهیسې فابریکه فعال ده او په څلورویشت ساعتونو کې شاوخوا 8 ټنه تولید لري چې خام مواد د بهرنیو هیوادونو راوړي او نور ټول پایپ دلته جوړیږي.
زموږ موقعیت په پاکستان هیواد کې و چې حالات موږ ته لابدلته د پی وی سي پایپ ضرورت زیات و. په هغه وخت کې د ایران او پاکستان نه راورېږېدي، نو بیا موږ ژالو دا فابریکه همدلې خلاصه کړله تقریبا په 1400 کې، نو دغه رئیس یې دلې فعالیت هم پیل کړی دی. نو اوس الحمدلله زموږ تقریبا تولیدات موږ ظرفیت لرو د 1500 ټنو پورې، اما فیلحال شپږ ټنه اووه ټنه د راتو ټنو پورې داسې موږ تولیدات کوو. تولید کوو اکثریت خام مواد زموږ د چین و د ترکیې و د ایران هیوادو سره ځي. پایپونه بیا زموږ د تقریبا د غزنی و د پکتیا او لو پکتیا لوی کندهار در نیمروز و در پراپریز موږ په روان دي.
د کندهار د معدنو او صنایعو خنوایي د محل په دغه ولایت کې بلابل ډبل پایپونه د تازه وچ میوه د بستبندي د پلاستیکی جالیو چمپلانو دوبو د پلاستیکی ټانکیو او نورو پلاستیکی توکو د تولید په برخو کې شپېته فابریکه فعال دي چې دغه تولیداتو نه یوازې د کندهار اړتیا پوره کړي بلکې نور ولایتونو ته هم صادریږي. د معدنو او صنایعو خونی اجرایي مدیر احمد الله عزیزی وای په خو دغه ډول توکي په لوړه بیه له نورو هیوادونو واردېدل، خو اوس دلته جوړیږي.
پی پی آر سی 5 دی چې په دغه شناپونو کې کاریږي او همدارنګه د میوه جالی چې تاسو ویني چې صادرات نورو هیوادونو ته کیږي. د میوه جالی مخکې په کارتونو کې تلل، اوس پلاستیک جالی دی او همدارنګه ټانکی دی د اوبو چې اغمدلې په کندهار صنعتي پارک کې جوړیږي او همداراز پاپوش دی یا پلاستیکی چمپلان جی بوټونه جی چې د صنعتي پارک جوړیږي او د دې خام مواد د ریسایکل خام مواد چې په بازار او د نور ولایتونو څخه راټولیږي او د دې کرشکی یا پروسیسکی او خپل پاپریکو کې او پروډکټ لپاره استفاده وړ ګرځي.
په کندهار کې د پلاستیکی توکو د جوړولو په دغه فابریکو کې د مهال زرګونه کسان کار کوي. په کار بخت کسان خوشاله دي چې د کار زمينه ورته برابر ده، خو د پنګوالو او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د صنعت پراختیا لپاره خپل هڅې زیات کړي ترڅو نور کسانو ته هم د کار زمينه برابر شي.
او نه پېدې زمانو دا خو خام مواد راځي د چنه سره راځي د لپ خيژ مکسر دی بیا موږ راشو مکسر کې پخيژ قربان پنځل ست کې شل کې وخت نيسي دغه بعد بیا راځي دانه کېژ دانه سو دغه بعد بیا راځي پېپ کېژ پېپ سو بیا نو راوځي د باندې.
ما نوم جن محمد دی، سپریم نیشنل کارخانه کې یو تن کارګر یم. دلته موږ تقریبا اویا کسان کار کوو. موږ د شتمنو خلکو ته دا پایش لرو چې مقصد د سرمایه ګذاري وای کې کارخانې جوړې کې او ډیر ځوانان ته کار برابر اوس ډیر ځوانان بیا کار په څو په کلو په ښارو کې بیا کار ګرځې پاره نسته چې پاره وکړي.
د کندهار په صنعتي پارک کې 250 فابریکې ست چې د مسولینو د معلوماتو پر اساس د محل یو سلاویا فابریکې فعالې او د پلاستیکی پایپونو لوشو او نورو پلاستیکی توکو ترڅنګ پکښې د وسپنې ویلې کولو پومبه غړو مشروباتو چپلویو بیرشیو آیس کریم پاپړو مالګي فلزي لوشو شیرینی جوړولو او د بلابل نورو توکو د تولید فابریکې شامل دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو وایي یو شمیر بهرني او کورني خیریه ټولنې له غریب او بې وسو کورنیو سره مرستې کوي چې ټول خلک پرې خوښ دي. خو په وینا یې د بې وسو کورنیو داسې عکسونه او ویډیوګانې اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې د هغوی پر شخصیت بد اغیزه کوي. د دوی په خبره د دې ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستلو خپرولو پر ځای د کومک کوونکي شفافیت او اخلاص لا زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ختیځ ولایتونو کې یو شمیر کسان وایي افغانستان کې ځینې مرستندوی ادارې بنسټونه او اشخاص شته چې غریب کورنیو ته د مرستو د ورکړې او یا هم د هغوی په نومونو د کومکونو ترلاسه کولو لپاره د دغو بې وسو کسانو کورونو ته ځي او هلته ترې په ژړا او غمجن حالت کې ویډیوګانې کوي او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې خپروي چې په راتلونکي کې د یادو کورنیو د سپکاوی او پیغور سبب کیږي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي احمد او انتظار
د غریب خلکو عکسونه غسل کیږي دغه کورونو ته ورزي او بیا د هغه اغه جناب کی راځي اغه بیا په فیسبوک او نارنګا چې دی په انستګرام او دارنګا په نورو اغه سوشل میډیا نورو باندې نشریږي. دا ډیر بد اثر کوي ځکه چې اغه دا وګوري او دا پلان کې چې دی دوی اغه عکسونه غسل شوی دی اغه بیا په فیسبوک باندې نشر شوی دی. نو دا بیا د ته یو رنګ شرم کاری بیا چا سره سترګې نشي مخ کولای لکه څنګه ستاسو په فیسبوک کې جګ شوی دي.
ځنې خیری بنسټونه چې د غریب سره مرسته کوي ورزيد هغه کوړه دا اوس خمره او سره مرکه کوي او دا هغه د ژوند په حالت باندې دا اوس خپختنی کیږي. خبره تر دې حد ورسیږي چې هغه په جړغونی حالت کې شي دا هغه د ژوند تاریخ وي د خبرو کول په جریان باندې هغه د پسیرې افغان وي تر سترګو وخی روان وي.
دوی وایي چې چیرته دغه مؤسسات خیریه ټولنې او ادارې د خپلو ډونرانو قناعت ترلاسه کول لپاره عکسونه اخلي او یا هم ویډیوګانې کوي نو یوازې دی هغوی ته ولېږي او په ټولنیزو رسنیو کې دی نه خپروي. اعجاز احمد
کوم خیریه بنسټونه چې ول ویډیوګانې دینه کې ویډیوګانې کې باید دا ویډیوګانې اماغه اورګان ته چې کوم څوک هغه مرسته ورسره کوي باید هغه ته واسول شي په خفیه تور سره چې بل څوک یې ونه ګوري په سوشل میډیا باندې باید دا خبر نشي. دا غریب خلک د خپل خپلوال لري عزیز تربور لري دوی ورته داسې د توهین غوندي کې سپکاوی ورلکي.
په دغو اشخاصو مؤسسو او خیریه بنسټونو نیوکه کوونکې وای په نورو هیوادونو کې هم مستحقو کسانو ته مرستې ورکول کیږي خو د هغوی د عزت او شخصیت پوره خیال ساتل کیږي. د نظر خاوند او د کونړ علمي کدرونو ټولنې غړي انیت الله ضیا ازادي رادیو ته ویل
رضاکاره خدمت د بيوسته خلکو د احتياج مند خلکو د اړمندو خلکو لاسنیوي ته اسلامي ټولنو یا د جنګزپلو هیوادونو ترڅنګ په نورو پرمختللو هیوادونو کې کیږي ځکه د خلکو ضرورت پیدا کیږي آسماني آفات وي نور استرالي حالات وي. نو خو الته ټولنې د احتياج مند خلکو کومک کوي اما د غوي هغه شخصیت ته پوره درناوي کوي او بلکې د نه مکمل ځان ساتي چې یي تصویر واخلي یي د احتياجي شکل زور نور توران دکلی.
د خاغلی زیا په خبره چی په دی وخت کې د غریب او مجبور کورنۍ سره مرسته کول ګټور او د ثواب کار دی خو ترڅنګ باید د هغوی شخصیت عزت او وقار ته هم احترام وشي. دغه انتقاد کوون کی وای په هیواد کې داسې حکومتي چارواکي د مرستندوی مؤسسو او خیریه ټولونو کارکون کی شته چې یو کونډي یتیم غریب معلول او بیوسته د 15 کیلو غوړیو وریجو یا نور شیانو مرسته ورکوي تری به حساب او په بیلابیلو بڼو ویډیوګانې کوي او انزورونه تری اخلي. نو دغه مرسته کوونکو ته په کار ده چې د عکسونو ویډیوګانو او ژړاګانو خپرولو په ځای دی د مرستو په ویش کې د رونتیا رامنځته کولو سره ډونرانو ته پوره حساب او قناعت ورکړي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم اصل السلام از مرد ملت تخلقو دغه ارزاده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري نو به ان شاء الله نو زموږ اووند د کارونه دایمه لپاره سمې
د زړه د درد به چای و خو چا ته وجوړو د چا د لاسه وجوړو. یو تذکره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه. الله دې رحم وکړي. الله دې رحم وکړي.
السلام علیکم. د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې واقعي ده په افغانستان کې اوس د جرنالستانو زبر